Da, fece un acertan.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجله ته زه احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبانو او امریکا پر یو بل خپلو ژمنو د سرغړونو سخت تورونه لګولی دي. نور موضوعات هم لرو. لهر سمخ کې خبرونه واوري چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو هدفي وژنې ودروي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړی چې د کندهار په دوو ولسوالیو کې 8 وسلوال طالبان وژلي دي، او پاکستان کې د بشري حقونو نامتو ملاتړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر سید عالم محسود نیول شوی دی. پوره خبرونه. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونو ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو هغه کمپاین چې دوی مسؤلیت نه مني ودروي څو سوله بریا ته ورسیږي. د دې ځواکونو ویاند سنی لاګت دا ټویټ نن کړی دی. هغه د ټویټ لومړۍ برخه د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد د هغې ادعا په اړه کړې چې امریکایي ځواکونه یې د امریکا طالبانو د دوحې تړون په ماتولو تورن کړي. د طالبانو ویاند مجاهد نن په یو اعلامیه کې امریکایي ځواکونه تورن کړي چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې په طالبانو بمباری کړی دي. سانی لاګت ویلی د طالبانو دغه تورونه چې امریکا له دې تړونه سرغړونه کړې ناسمه ده، ځکه د دب خبره امریکا به د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د افغان پوځیانو دفاع کوي. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړي چې ټولې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړی چې په کندهار کې 8 وسلوال طالبان وژلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې تېره ورځ طالبانو د کندهار ولایت د ژیړۍ او ارغنداب ولسوالیو اړوندو سیمو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود. د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې افغان ځواکونو د فعالې دفاع په چوکاټ کې دغه ډله د دوی په خبره ترهګر په نښه کړله او درانه تلفات یې ور واړول، چې په پایله کې 8 طالبان ووژل شول او 3 ټپیان شول. د اعلامیې له مخې په دغو بریدونو کې یو شمېر درنې او سپکې وسلې او 3 پټنځایونه هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد کې یو کس له 40 میله تفنګچو سره نیولی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ننګرهار ملي امنیت موظفینو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې بیزک ملاتي سیمه کې د ظهیر په نوم د وسلو یو قاچاقبر له 40 میله تفنګچو سره یو ځای نیولی دی. نیول شوی کس اصلاً د چپرهار اوسیدونکی دی او په خپل جرم اعتراف کړی.
د یادونې د چې څه موده وړاندې ملي امنیت منصوبینو د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې هم د وسلو یو قاچاقبر له وسلو مهماتو سره نیولی و. دا وسلې او انتقالونکي په داسې حال کې نیول کېږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په کچه هدفي وژنې او د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. پاکستان کې د بشري حقونو نامتو ملاتړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر سید عالم محسود نیول شوی دی. د غورځنګ یو ویاند پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې محسود پیښور کې له خپل کوره نیول شوی او پر دې تور نیول شوی چې د دولت ضد څرګندونې کړې دي. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین نن په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې لیکلي چې سید عالم محسود باید راخوش شي، ځکه چې د بېګناه او د سولې او امن لپاره غږ پورته کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې بلې مشرې ثنا اعجاز بیا پر فیسبوک باندې یو ویډیو خپره کړې چې څو پولیسو د محسود پر کور چاپه وهلې او دی ویلي چې باید محسود خوشی شي.
زمونږ د تحریک یو رهنما یو مشر ډاکټر سید عالم محسود صاحب چې هغه په د کور نه گرفتار کړی شو، دا پولیس بلاشي پولیسو بلاشي نور خلک په د پولیس په گاډو کې او په گاډو کې دا کور ته راغلل او داسې قسم رویه کوله چې هیڅ سوال جواب مورکوا.
مسعود پرون داسې حال کې ونیول شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو هغو مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې وروستیو اونیو کې نیول شوي. د امریکا د متحدو ایالتونو نوی کانګرس د یک شنبې پر ورځ خپل کار پیل کړ. ځینو سناتورانو او د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو غړو ټینګار وکړ چې د الکترال کالج د پایلو د ارزونې په غونډه کې به د جیو بایډن بریا وننګوي. د جمهوري غوښتونکو دغه ګام به د جنوري په شلمه د منتخب ولسمشر جیو بایډن د لوړې د مراسمو خنډ نه شي. ټاکل شوی نوی کانګرس د جنوري په شپږمه د راتلونکي چهارشنبې پر ورځ د جیو بایډن د بریا د ارزونې په اړه غونډه وکړي. د کانګرس د کار له پیل سره هممهاله ډیموکرات نانسی پلوسی یو ځل بیا د استازو جرګې مشره وټاکل شوه. اتیا کلنه پلوسی یوازینۍ میرمن ده چې تر اوسه د استازو جرګې د مشرۍ څوکۍ ته رسېدلې. او نن به په لندن کې چارواکي دا پریکړه وکړي چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولین اسانج د محاکمې لپاره امریکا ته وسپاري او که څنګه. اسانج تورن دی چې د امریکا د پوځ پټ اسناد یې خپاره کړي. دغو اسنادو په افغانستان او عراق کې د امریکا د پوځ له ناوړه کړنو پرده پورته کړي. د لندن یو ځایي قاضي به نن په ځایي وخت د سهار لس بجې چې افغانستان کې د ماسپښین دوه نیمې بجې کېږي دغه پریکړه وکړي.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. امریکا او ناتو په ترخه ژبه پر یو بل د دوه له تړون څخه د سرغړونې تورونه لګولې دي. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت سلاکار وای راتلونکي اداره به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. په نورو موضوعاتو کې د غزنی د ګیرو ولسوالۍ خلک وایي د رغنیزو پروژو په تطبیق کې له دوی سره توقعي پلان کیږي.
د مساک شهروندي لخوا چې کومې پروژې نورو ولسوالیو ته ورکړل شوې د جاغرو مالستان ته د کاریزو په برخه کې هغه پروژې د ګیرو خلکو ته هم ورکړي او د ګیرو خلکو هم لږ نه مستحق سي.
په نړیوالو مسایلو کې د امریکا لاسو پخوانیو دفاع وزیرانو پر پنټاګون غږ کړی چې په امریکا کې د قدرت په سوله ییز لیکت کې مرسته وکړي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو. لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري په مکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته. طالبانو او په افغانستان کې د ډېر امریکایي ځواکونو دواړو یو بل د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه له تړون څخه په سرغړاوي تورن کړی دي. پرون طالبانو په یو بیان کې ادعا وکړه چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر دوی بمبارونه کول له دې تړون څخه سرغړونه ده. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان بیرته طالبان له دې تړون څخه په سرغړوي تورن کړل. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره اجمل ان په استودیو کې را سره دی. ان صاحب جزئیات څه دي؟
تکل سے په دې لړ کې تازه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ویان سونی لاګټ پر خپل ټوئیټر د طالبانو هغه ادارت کړی چې ګوندي امریکایي ځواکونو افغانستان کې په ځینو سیمو کې د طالبانو پر مرکزونو په هوایی بمباریو د دوهې له تړون سرغړاوه کړې. خغلی لاګټ په ټینګار ویل چې امریکایي ځواکونو د ریز روخانه او ثابت دی او هغه دا چې دوی به د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو دفاع کوي. نوموړي وار بیا په ټولو خواوو غږ کړی چې تاوتریخوالی دې راکم کړي. سونی لاګټ په افغانستان کې د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو هدفي وژنې د طالبانو یو داسې کمپاین بللی چې د ده په وینا مسؤلیت یې نه مني خو روان کړی دی. د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې دا کمپاین باید سمدستي د سولې او بریا په خاطر ودرېږي. تر دې مخکې د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي وو په ننګرهار، کندهار او هلمند کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر دوی بمبارونه کول د دوه له تړون څخه سرغړونه ده. طالب ویان په دې اعلامیه کې خبرداري ورکړې و چې که دا بمباري او په کندهار کې پوځي عملیات زر تر زره بند نشي او د دوه له تړون په سرغړاوي پر دوی بمباري او پوځي عملیات دوام پیدا کړي نو طالبان به هم د مجاهد په وینا جدي عکس العمل ته مجبور شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي مرکشیانو د 13 فبروري په میاشت کې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې یو تړون لاسلیک کړ چې پکې په نورو شرطونو سربیره دواړو خواوو په یو بل د بریدونو نه کول هم منلی وو. په دې توافق کې طالبانو ژمنه کړې وه چې په لویو ښارونو او ګڼمیشتو سیمو به بریدونه نه کوي او په مجموع کې به د تاوتریخوالی د راکمیدو هوکړه شوې وه. په تیرو لسو میاشتو کې دواړو خواوو تر ډیره دا تړون عملي کړی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل پرونی بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو وروستۍ څرګندونې یاد کړي چې ویلي و په تیر یو کال کې په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وشل شوی. ښاغلی مجاهد د پر امریکایي سرتیرو بریدونه نه کول په افغانستان کې د دوهې تړون ته د خپل ډلې ژمنتیا بللې ده. امریکایي ځواکونو هم که کسان په تیرو لسو میاشتو کې پر وسلوالو طالبانو پراخ پوځي عملیات نه دي کړي، خو څو ځلې په هلمند، کندهار او نورو سیمو کې هغه مهال چې وسلوال طالبان ګڼمیشتو سیمو او ښارونو ته نږدې شوي هوایی بمباری ترسره کړي. له بله پلوه دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه په کابل او ولایتونو کې د ژورنالستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو پړه پر طالبانو اچوي او داسې یو کمپاین بولي چې طالبان مسؤلیت نه اخلي. طالبانو په دې وژنو کې لاس لرل په ټینګار رد کړي. د افغان حکومت امنیتي ادارو هم وروستۍ هدفي وژنې په افغانستان کې د طالبانو نه اعلان شوی کمپاین بللې.
ډیره زیاته مننه ان صاحب. قدرمنو اوریدونکو، واموریدل چې طالبانو او متحدو ایالاتو دواړو یو پر بل د دوه له تړون څخه د سرغړونو تورونه لګولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د منتخب ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا د راتلونکو ادارې د ملي امنیت سلاکار وای متحد ایالات به دا خبره یقیني کړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. جک سالیوان له سی ان ان ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي دا د نوي ولسمشر تاګلاره ده او په دې اړه به له افغان حکومت او نورو اړخونو سره خبرې وکړي. افغان حکومت لا تر اوسه د دې څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. په دې اړه نور حال کابل د ازادۍ رادیو خبري ال راکوي.
د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن امنیتي سلاکار جک سلیوان تیر ورځ له سی ان ان ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي امریکا له طالبان سره په خپل کړي هوکړه ویلي چې دغه ډله باید له نورو ترهګریزو ګروپونو سره خپلې اړیکې پرې کړي او دا دوی په خبره نه بلکې دا باید په عمل کې ثابته کړي. سلیوان وایي طالبان باید له امریکا سره د شوي هوکړې پر بنسټ تاوتریخوالی کم کړي. نوموړي همدارنګه ویلي چې امریکا د افغانستان په برخه کې باید ډاډمنه شي چې دغه هیواد نور د ترهګرو د پتنګینو په ځالې نه بدلېږي. د سلیوان په خبره طالبان اوس له افغان حکومت سره باید د خبرو له لارې وي هوکړه ته ورسېږي. د دې لپاره چې فرصت مساعد شوی دی د امریکا د ملي امنیت نوی مشاور وایي امریکا به له افغان حکومت او سولې مرکزي پلاوي سره په دې اړه خبرې هم وکړي، خو افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د څرګندونې داسې مهال دی چې ټاکل شوی وو افغان او طالبانو د مرکزي پلاوي ترمنځ د شل ورځې وقفې وروسته نن بیا د خبرو ناسته یا ناسته پیل شي، خو د سولې مرکزي پلاوي غړي شریف حضرمتی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د یو شمېر ستونزو له کبله ځنډېدلې ده او دوی ټاکل شوی وو چې نن قطر ته سفر وکړي، خو دغه سفر د یو شمېر تخنیکي ستونزو له کبله ځنډول شوی دی. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې د تیر کال د دسمبر په 15مه ودرول شوې او دواړو خواوې د سلام مشورو لپاره وقفه وکړه.
قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د منتخب ولسمشر جو بایدن یعنی د امریکا د راتلونکو ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي دي متحد ایالات به دا خبره یقیني کړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي او وایي چې دا کار به د ډیپلوماسۍ له لارې ترسره کړي. د منتخب ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د څرګندونه له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې کړي دي. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه لرو او همدارس د خبرونه په دوهمه نیمای کې د 25 دقیقې اونیس باس په جریان کې بتاسو پر ژورنالیستانو د ورستیو حمله او د مطبوعاتو پر ازادۍ، د بیان پر ازادۍ، د دې حمله د ناوړه اغیزو په اړه بحثونه دي. د دې خبرونه د اوریدلو لپاره سره اوسئ. خو دا وخت اقتصادي خبرونه واوري چې اجمل اند چمتو کړي.
د افغانستان د مالی وزارت د بیا اسنادو موټرو له محصول څخه د څه باندې 1 میلیارد افغانۍ عوایدو د ترلاسه کېدو خبره کړې. د مالی وزارت د رسنیو د برخې امیر فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې مالی وزارت دغه عواید په تیرو دریو میاشتو کې ترلاسه کړي او دغه لړۍ روانه ده. مالی وزارت په دغه موده کې په ټول هیواد کې 1,400 بیا اسناد موټر ثبت کړي دي. تر دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د سهار د 6:30 په جلسه کې ویلي وو چې تر اوسه له 15 میلیونو افغانیو څخه یاتې پیسې د بیا اسنادو موټرونو د ثبتولو لارې د دولت خزانه ته ورغلې دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې و میاشت مخکې خغلی سالی د خپلو 6:30 غونډې لارې ترافیکو ته دنده ورکړه چې بی لاس او بیا اسناده موټر دی چې ریما کړي. د هرات چارواکو د زعفرانو په ګډون د کرنیزو محصولاتو د ملي او سیمه ییزو بازارونو ساتنې ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د هرات والی سید عبدالوحید زاهد نن له رسنیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د زراعتي محصولاتو خوه د رامنځته شوي او باید د هیواد او سیمې په کچه د زعفرانو مارکیټ وساتل شي. په لویدیز هرات کې چارواکي اټکل کوي چې سږ کال به د زعفرانو د تولید کچه په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله لوړه وي. د زعفرانو کښت په تیرو 10 کلونو کې په پرله پسې توګه په لویدیز ولایت هرات کې پراختیا په حال کې دی چې د تولید کچه هم په لوړېدو ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ نن په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومن 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندی روپی 1,040 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 480 افغانۍ.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو ورزو یوی نړیواله موضوع ته. د امریکا لاسو پخوانیو دفاع وزیرانو له پنټاګون یا دفاع وزارت څخه غوښتي دي چې د واک سولیز انتقال ته ژمن پاتې شي او خبرداری ورکړي چې د واک د لیکت په چارو کې د پاوز مداخله به خطرناک وي. د ډونالد ترامپ د جمهوری ریاست د دورې د دوو پخوانیو دفاع وزیرانو په ګډون د وزیرانو د خبره په یو لیکلي بیان کې کړې ده چې پرون خپور شو. ټاکل شوی چې دوه اونۍ وروسته واک منتخب ولسمشر جو بایدن ته ولیږدول شي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د دغو لسو پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي دي چې د واک سوله ییز انتقال د امریکا د ولسواکۍ یوه خاصه نښه ده او له اوسني دفاع وزیر کریستوفر میلر څخه یې غوښتي دي چې د ډونالد ترامپ له هغو هلو ځلو ځان لرې وساتي چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره یې لري. د ډک چینی، ډونالد رمسفیلد، جیمس ماتیس او مارک اسپر په شمول دغه لس پخواني دفاع وزیران وایي د انتخاباتي اختلافاتو او کړکیچ په حل کې د وسلوالو ځواکونو مداخله به خطرناک او جدي نتایج ولري. دوی وایي د واک د انتقال مرحله معمولا کیدای سي د هیواد د دښمنانو او سیالانو لپاره چې غواړي د ملي امنیت د بې اطمینانۍ څخه ګټه واخلي زیانمنونکې او کمزوري وي. پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي دي چې اوس د دې وخت نه دی چې د تیرو انتخاباتو نتایج تر پوښتنې لاندې راوستل شي او په راتلونکو ورځو کې به دغه نتایج د نوي کانګرس لخوا تایید شي. ټاکل شوی ده چې نوی کانګرس د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې د امریکا د وروستیو انتخاباتو نتایج چې منتخب ولسمشر جو بایدن ګټلی تایید کړي. سره له دې چې دغه اجراءات تشریفاتي بڼه لري، خو دا ځل ځکه مهم دي چې د کانګرس ځینو جمهوري پلو غړو ویلي دي چې په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګوي. اوسنی ولسمشر ترامپ خپل ماته نه ده منلې او په انتخاباتو کې د پراخې درغلي ادعا کوي، خو تر اوسه یې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. جمهوري پلاوو ویلي دي چې دوی د یو خاص کمیسیون لخوا په لسو ورځو کې د ځینو ایالتونو د انتخاباتو د نتایجو د دقیقې او عاجلې بیاشمېرنې غوښتنه کوي.
قدر من اوریدونکو، و موریدل چې د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو په امریکا کې د واک د سولیز لیگ د غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې د واک د انتقال په چارو کې د پاوز مداخله به ډیره زیاته خطرناکه وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غاغله ازادي راډیو اوري. قدر منو اوریدونکو، اوس هم ورزو د کابل چاپ ورسپانو مخکته نه کوو. 800 ورسپانه ټینګار کوي چې د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو لپاره رامنځته شوی اندېښنې باید جدي وګڼل شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ټاکل شوی د سه شنبه په ورځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي، تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ اختلافي موارد پر ځای پاتې دي. ورسپانه ټینګار کوي چې د افغانستان په دولت کې دننه او آن د سولې په پلاوي کې هم سیاسي اجماع نشته، او دا د دې باعث شوی چې د سیمې هیوادونه له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي. لیکوال ټینګار کوي چې د سولې لپاره تر هر څه وړاندې یوې سیاسي اجماع ته اړتیا شته چې په وینا یې له هغه پرته به د سولې پاشلې هڅې نتیجه ورنه کړي. مسیر ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې او لیکي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ له هوکړې وروسته په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل شوی. ورسپانه د پومپیو دې څرګندونو ته په ځواب کې لیکي، د پومپیو د خبرې هر افغان ته له درد ډکې دي او ټینګار کوي چې که امریکا خوندي وي نو افغانان هم باید خوندي وي. د لیکوال په وینا د سولې روانې خبرې باید په جدیت سره مخته یوړل شي او د خبرې باید ژر تر ژره یوې نتیجې ته ورسیږي. ورسپانه لیکي په دې برخه کې هر ډول غفلت د افغان وژنې د دوام باعث کېدای شي. لیکوال پر دواړو خواوو غږ کوي چې باید ژر تر ژره یو داسې تړون او توافق ته لاره هواره کړي چې ټول افغانان خوندي وي. او هیواد دولتي ورسپانې له طالبانو سره د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو پر چمتووالي سرلیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې افغان پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوهم پړاو لپاره په داسې وخت کې چمتووالی نیسي چې په دې هیواد تپل شوې جګړې او هدفي وژنو په ملي او نړیواله کچه سختې اندېښنې راولاړې کړې دي. لیکوال ټینګار کړی چې د ملت او نړیوالې ټولنې او په ځانګړي توګه د متحد ایالاتو او اروپایي ټولنې او همداراز له ملګرو ملتونو ستره غوښتنه دا ده چې په دې پړاو کې تاوتریخوالی کم شي چې تل پاتې اوربند ته لاره اواره شي. د ورسپاڼې په وینا ګڼ بهرني لاسونه شته چې د سولې لپاره په یوه او بله پلمه دغه لوی فرصت ننګوي، او له همدې کبله له نړیوالې ټولنې له ستراتیژیکو شریکانو او ملګرو ملتونو لویه غوښتنه همدا ده چې د دوی په خبره پر دې مغرضو لوریو فشارونه راوړي چې د سولې د بهیر پر وړاندې د خنډونو له اچولو لاس واخلي. ته ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو لغزنی نه یو راپور ته د غزنی د ګیرو ولسوالۍ د محلي شوراګانو استاذي ل دولت څخه په دې ولسوالۍ کې د دولتي پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي. دوی وای نور د سیمایزه اداره د دوی پر حق سترګې نه پټوي. د غزنی ګیرو ولسوالۍ په ټولیزه توګه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. په دې اړه د راپور ته پام وکړئ.
د غزنی ګیرو ولسوالۍ سیمایز شوراګانې د دغه ولایت له سیمایز ادارې غواړي چې د دې په ولسوالۍ کې د دولتي پروژې پلي کړي. د یادو شوراګانو یو شپې راستازو له والي او ځینو نورو چارواکو سره د لیدنو پر مهال دغه غوښتنه کړې ده. څو تنو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه لیدنو کې له چارواکو وغوښتل شول چې نور دې د ګیرو خلک په تیارو کې نه ساتل کېږي. دوی وایي له څه باندې یوې لسیزې راوروسته په دغه سیمه کې د جګړو له امله او یا هم د وسلوالو له لورې هیڅ ډول پروژې ته اجازه نه وه ورکول سوې، خو اوس چې په دغه سیمه کې جګړې نسته او طالبان هم اجازه ورکوي نو دغه پروژې دي پلی سي. ډاکټر عبدالوکیل د یادې ولسوالۍ د شال سیمې د محلي شورا مرستیال دی. دی وایي د پوهنې، روغتیا او په ځینو نورو برخو کې د پروژو پلي کېدل دي چې اوس څوک ورسره ستونزه نه لري.
لکه څنګه چې شوراګانې راغلي دي د هغې د کاریزو دپاره هغې پروژو باندې کار وکړي، د مساک شهروندي لخوا چې کومې پروژې نورو ولسوالیو ته ورکړل شوي، د جاګرو مالستان ته د کاریزو په برخه کې هغه پروژې د ګیرو خلکو ته هم ورکړي او د ګیرو خلکو هم له هغې نه مستحق سي. په اوس وخت کې هلته د مکاتبو دپاره د تاسیس زمینه برابره شوې ده، د کومې پروژې چې د مساک شهروندي لخوا دي، د معارف لخوا دي، هغه ته تطبیق ول دي.
د غزنی ګیرو ولسوالۍ په ټولیزه توګه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. امان الله د سیوال د دغه ولسوالۍ د سیمې د یوې شورا غړی دی. دی وایي هر ډول لکه پل، پلچک، سړکونه او داسې نور کارونو ته اوس په ګیرو ولسوالۍ کې د وسلوالو له لورې اجازه ورکول کېږي، دولت دې لاس په کار سي.
یوه میاشت مخته ما خپله د آبي استادې له طرفه له وزارت راغلي ډایرک انجینران ولیدي. هلته مې په ګیرو په ولسوالۍ کې 15 پروژې سروې کړي دي، یوه د خال په کلي کې ده، یوه د مساخیلو، یوه د پنیر، دوه د دیسی په کلي کې دي. د دغو طالبانو په همکاري باندې دوه ورځې او دوه شپې مې تېرې کړي په ساحه کې. انجینران ورسره او موږ ته اطمینان راکړی ده که هغوی اطمینان نه وای راکړی، موږ نن له والي سره لیدنه هم نه سوای ترسره کولای.
خو د غزنی محلي چارواکي بیا وایي که د هرې ولسوالۍ او سیمې اوسیدونکي ورڅخه د پروژو غوښتنه وکړي، دوی به ورته کار وکړي. د والي ویاند وحیدالله جمعزاده:
که چېرته وسلوال مخالفین د دې معنی ونه وګرځي او ولسونه د دې تضمین وکړي چې د دولت وسلوال مخالفین په پروژو کار نه لري، نو پر روان کال کې موږ په پلان کې لرو چې په زرګونو پروژې په هغو ولسوالیو کې چې پخوا ورته کار نه ده شوی، انشاءالله موږ به کار ورته وکړو.
ګیرو د غزنی ولایت له مرکز څخه په 15 کیلومتره واټن سهیل لور ته پرته ولسوالۍ او شاوخوا 45,000 اوسیدونکي لري چې 19,000 ښځې اټکل سوي دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي په ټولیزه توګه په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. په تیره یوه لسیزه کې په دغه ولسوالۍ کې سختې جګړې تیرې سوي چې له امله یې ډیری پلونه، پلچکونه، سړکونه، روغتونونه، ښوونځي او عامه تاسیسات له منځه وړل سوي چې اوس یې د دغه ځای اوسیدونکي د جوړولو غوښتنه کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو نامتو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګیو مشر سید علام مسعود نیول شوی دی. د غورځنګ یو ویاند د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې مسعود پر دې تورن شوی چې د دولت ضد څرګندونې کړې دي. مسعود پدرون په داسې حال کې ونیول شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو هغو مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي.
د ډاکټر سید عالم گرفتاری له هغه ورسته شوی چې هم پرون د جنوري په 3 د پیښور پرسلم مخ ته دوی د کراچي د پولیسو لخوا گرفتار شوی. د قومي سیملي غړي او د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر د بندي کولو ضد مظاهره وکړه. د ډاکټر سید عالم د زوی لخوا په سوشل میډیا په جاري شوی یو ویډیو کې ښکاري چې پولیس په ګڼ شمیر کې په حیات آباد پیښور کې د دوی د ناستې ځای لکه کور او یا حجرې ته ورنوتلي، اول ستړي مشي وکړي او بیا سید عالم مسعود ورنه پوښتنه وکړي گرفتاری ده؟ نو پولیس جواب ورکړي چې او سید عالم مسعود بیا وای نو پرابلم، یا هیڅ مسله نشته. دغه گرفتاری اولادی وړاندې په بیلابیلو خاورونو کې د پښتون تحفظ مومنټ او یا پی ټی ایم د گرفتار شوي غړو شمیر او تفصیل د یاد تحریک یو بل مشر عبدالله ننګیال بیٹنی مشال ریډیو سره داسې شریک کړ.
په پېښور کې د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ او ډاکټر سید عالم او ایم پی میرکلام وزیر ورسره نور ملګرو باندې مقدمه درج شوي وي، نو هغه احتجاج په بنیاد باندې پرون بیا دوی سید عالم د شپې گرفتار کو. او تر دا مهاله زمون کراچی کې 15 ملګری علي وزیر، نور الله ترين، محمد شیر، بصیر خان، نور حسن گرفتار دي. چمن کې اویس عبدال له او په هني پښتين په بنو جیل کې دی یو نیم کال نه، ورسره فهیم ملګری دی د هني پښتين.
د ډاکټر سید عالم مسعود د زوی لخوا جاري شوی ویډیو کې سید عالم مسعود د وایان راوخلی او بیا د پولیسو سره روان شي. د پولیسو ګاډي ته د خطر نوړاندي سید عالم مسعود هم د خپل زوی لخوا هم دته نیول شوی موبایل فون په واسطه څو خبرې هم وکي.
پښتنو مرګرو تم دغه وایو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي، هغه سره بمدا
بالکل جرا
پښتنو ته درخواست کو چې امن بغواړو، غیر قانونیت او لکنیت ونکړو.
د ډاکټر سید عالم محسود پزت د پیښور د شرقي ثاني پولیسو قانوني ريپورت لیکلو چې د باندې د پاکستان د ریاستي ادارو ضد ناري وهل تور ندي. د پیښور پرسل مخته د پورني احتجاج مشري د قامي سملي غړي محسن داوړ او ډاکټر سید عالم محسود کړي و. ډاکټر سید عالم محسودي نن د جنوري په څلورمه په پیښور کې وزي عدالت توړاندې کړي چې همدغه عدالت ډاکټر سید عالم محسود پولیسو ته په څلور ورځې جسماني ریمانډ حواله کړ. شانواز ترکزه، ماشال ریډیو، پیښور.
د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال لدی راپور سره د خبري مجلې پای ته ورسیدو. په دوهمه نیمای کې لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه، د ازادي رادیو 15 دقیقې 19 بحث لرو، خو دا شی بعد د مسپخ د غرمه